ستړي مشه په کابل کې د ماتګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريد سيان هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلي بینټ په یو ټویټ کې ویګه خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د سړي او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو نشپږم ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلې، د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بېلابېلو هېوادونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هېوادونه د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هېوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریې وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 100، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 8 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسسترسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسان د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین پر پلازمېنې کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هوا دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بهیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم بنه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي الا د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستور ایډیسن ارتننسي د پنځه به ورځ د دسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې واره نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې وه او لیکلي وه: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی چې طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په اړه درته راپور او شننه لرو. هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې ښکاره کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې زما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاوو افغانان مخصوص هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه او ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هېواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د وختنې طرحه ثباته پای ته رسیږي. د چې افغانان په کوم وضعیت کې دي وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملسام وواړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
دیم ستړی مشي څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړی کړي. طالبان سم دستي په دولتي موسسو کې د خځینه کارکونکو په کار بندیز لري نه کړی. په افغانستان کې به د ښځو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له خځینه کارکونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره فهم مل نه واورو.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90 سلنه افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبره کړي له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرانس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشرې انګر اشینګ ویلي طالبانو داسې مهال نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولی چې د وګړو افغان ماشومانو میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی له یو لوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولی د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړه شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ییز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهوو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډه لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخت یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی به یې د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او که طالبان سم دستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه او کارکونکو په کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې به خزي او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ده چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منع کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د دوی په باور دغه پریکړې به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سویز موږ همکار محمد خطر پر دې سیاده پوښتنې د ښځو له فعالین جي بي بي سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولې دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره، طالبان یو گروه ده چې کسام ځان ته سیاسي گروه وایي، خو هغوی یو جنګي گروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غواړي، دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېری طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنګ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه و. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بلې آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشري مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغېز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډېر ناامیدي رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډېر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاري کچه ډېرېږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړې ننګوله چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تېرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بېلابېلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړی دي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي، په اشارې سره دغه بورسیو ته ناهیلې دي. جزئیات په خطر پردیس نه وره.
د مور مې دا ارمان و چې زه به ډاکټر سم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړۍ ورځ له زده کړو محرومه شوه، 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخې ته بریالی شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمنې او نجونې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړۍ ورځ له پوهنتونه منع شوې او دغه چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې مړې کړې دي.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاسه نه کېږي، نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. داسې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګوري چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمیر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسیې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو، د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمیر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلانېدل د مختلفو هیوادو خوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیاب شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمیر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خورسواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبانو لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو لبی وزلو ماینده څخه ده چې وایي ماشوم په خورځواکۍ اخته دی او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرسته کولې.
ماشومان می کمزوري او خورځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ موسیبه له موږ سره مرسته کولې، اوس هغه مرسته نشته. موږ اندېښمن یو. د ماشومانو ساعت می هم ښه نه دی. موږ له دې موسسو غواړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خورځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه چې پراخ غبرګونونه یې درلودل، او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. د چې د همکاري به څه ډول وي اسمت سروانې تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د ده حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپېښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دو جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسېدو یوازینی حل لار ده. د ایله لومړنۍ او کسانو څخه لري چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وايي په د هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخښنې طرحه سمه پای ته رسیدي. د شي افغانان هلته څه کوي په دې راپور کې وایو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په د هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیدي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله پرون وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا نه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خوا به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. له دوی ډېر یې د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاره وړاندې یې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هاخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نوي خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسېدلی اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنې ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتې ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وایي چې موږ په زوره یعنی خپل خاورنه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزې تمدید شوی نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتا دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو دې مسلې موږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځینې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په دریمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمیشنرۍ رسمي شمیر وښوده چې هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بې اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې واره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته که دکتر برشان داده بود که
همیشه دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو چې هر میاشت د معاینې لپاره راشئ، دا بیرته ولاړ شئ، تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولې څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما هم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد زیارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې سا ورکړه. د هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری گل بیبی هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
داغلی کاکړ په خبره لوړپورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاري هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نږدې 1528 افغانان بندیان دي. چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 او په کراچۍ کې نږدې 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچۍ څخه 80 بندیان د خوشی کېدو په حال کې دي چې ښځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیس تاسو حسابش معلوم نشلېږي.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډیری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډیر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنز د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسیدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کام دیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کام دیش قومونو ترمنز په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواوو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکی دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وایي پر شوي روغه جوړه خوښتي او غواړي بیرته خپل کلي او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت برخه کې ډېر ستونزې دي، تعلیمي برخه کې نو. اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پښو غورځولي، اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکي بای اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې دې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو په 92 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې به ورشو خبرونه ته.